دوی بجی شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. نن د 2023 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. وړاندې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې پیښو ته کتنه کوو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، زه احمد شیبر له خبرونو سره له تاسو سره یم. سلام او د هم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 10 میلیونه او 6 لک ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز زیات کړی دی. د یو ایسټ دغه مشر د دې پریکړې چې هغه خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې شزي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولای. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنه د دوو میرمنو په ګډون مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانس نن په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چخچي سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. شاغلی کرزي پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند یالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل کیږي چې د دوی شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 200 چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځله د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی دی په خواله رسنیو کې خپور کړ. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تن دي. 28 کلن رونالدو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او تر 200 میلیونه ډالرو پورې به هر کال ترلاسه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. 2022 میلادي کال د افغانستان لپاره په ځنګلي ډول لډیرو لوړو شورو ډک کالو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د کال پیښو او د هغو اغیزو ته کتنه کوو. په دې کال کې له پوزي نظر په جبهو کې د جنگ اور نسبتا سوړ خو بمی چاودنو بیا هم د تیرو کلونو په شان دوام وکړ. د ډیرو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. طبي پیښې زیاتې وې. تر ټولو بد پیشه د پکتیکا زلزله و چې تر زرو ډیر کسان پکې مړه شول. سیلونو هم لسګونه زره کسان زیانمن کړي او یو شمېر نورې مړه کړي دي. وروستۍ طبي پیشه د سالنګ تونل پیشه و. د ښځو په تعلیم او کار کې محدودیتونه لا ډیر شول او لدې کبل هم افغانستان چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري په نړۍ کې لا نور منزوي شو. د سپورت په برخه کې 2022 میلادي کال د افغانستان لپاره مهم کالو. د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام او همدارس نړیوال شل اوره جام سیالیو کې ګډون وکړ. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان پر حالاتو د نړۍ د پیښو اخیسته هم کتنه کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوزي چارو نظر خاوند جنرال محمد رادمنش، همدارس محترمه شایسته صافی چې د شزو د حقونو فعال ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو چې په ترتیب در ته معرفي کمه. خو لومړی دغه دو میلمنو ته چې دا شیبه د هم د فیسبوک لاري او هم د رادیو لاري را سره په تماس کې دي، هر کله وایم او قدر بنو اوریدونکو یو ځل بیا هم تکراروم چې دا خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د فیسبوک او یوټیوب لاري هم په ژوندۍ بڼه خپري شي. لومړی ښاغلی رادمنش، که زموږ اوریدونکو ته وایست ستاسو نظر سره، ما اشاره وکړه چې 2022 کال د جنگ په جبهو کې نسبت نورو کلونو ته سوړ کالو، یعنی جنگ جبهې سړې وې، اما بمی چاودنو دوام وکړو. ستاسو په نظر له پوځي نظر دا کال له تیر کال سره څنګه پرتله کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په دغه کال، یعنی 2022 کال، مونږ ډیر مشکلات په افغانستان کې لیدلې، او تاسو ته بهتر معلومه ده چې په هر ځای کې د جنگونو علامې مشهوده وه. همدارنګه تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د علم او د مکتب او پوهنتون په مورد کې ډیر
جنرال صاحب مشکلات. جنرال صاحب، که تاسو صرف په پوځي برخه کې خبري وکړي، له پوځي نظر څنګه و دا کال؟
دا مسائل په پوځي وسیله هم د مکتبونو دروازه بند شو، او هم نظامیان په نورو وظایفو کې استخدام شوه. دا لورای اخکاری سی وضعیت په افغانستان کې خرپر دی. هر څوک په خپل وظیفه کې باید استخدام شي، اما نظامیان د خلکو په مقابل کې استعمال شول، او تاسو ولیدل چې درسانو پانتونونو او نور هغه
جنرال صاحب، طالبان وای چې امنیت راوستي دی. په تیرو کلونو کې جګړې وی، ډیر خلک وشل کېدل، هر ورځ په پلسکونه کسان وشل کېدل، اما دوی امنیت راوستي دی، او پوځي نظر دوی د دې ځان لپاره یو برای بولی.
همدغه طالبان وو سمخ کې هم د امنیت په مقابل کې یو خند وو. اوس دوی چې قدرت ترلاسه کړی، تاسو ولیدل سي په بغلان، پنشیر، تخار او بدخشان کې وضعیت څنګه وو. هر ورځ د طالبانو د نفرو له جمله څخه ډیر زیات او جلسه خلک راوستل په ولایتو کې، اما په ډیر مخفي توګه دوی شخ کړل. اما دا واضح ده چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده. په هرات کې، په کندهار کې، همدارنګه په ننګرهار او په نورو ځای کې تاسو ولیدل چې د داعش په نامه د ننګرهار په کانال کې څومره نفر د منځلار او هلته وموندل شو. همدارنګه په کابل کې د سابقه افسرانو په زندان اچول، او د دوی په حقوقي مسایلو کې تشبث کول، او همدارنګه په هر ځای کې د طالبانو په مقابل کې زیر جنگونه سي رامنځته شو. دا خیلی سي په افغانستان کې امنیت تر اوسه رامنځته شوی نه ده. هغه ورځ تاسو ولیدل سي په بادغیس په بالا مرغاب کې د دوی د معارف نفر د منځلار. هر ورځ د طالبانو په مقابل کې خلک خپل خبرګونونه خیي. خدا معلومدار ده سي د یو شی په مقابل کې خلک واکنش یا عکس العمل خیي، یا د حقوقو په مقابل، یا د دولتي چارو په مقابل، یا د زیرې ازمکو د غصبولو په خاطر، او همدارنګه د نورو خلکو په مقابل چې دوی
ډیره مننه، سلامت اوسئ، بیا هم درګرزو در نوبت ترکو.
امنیت خرابیږي،
سلامت اوسئ.
امنیت خراب ده تر اوسه، مونږ درسته ده اوس لکه د طالبانو غونډه یو خند نه سپه افغانستان کې، اما تا تاسو ولیدل سپا افغانستان کې لس ګروپ مخالفین رامنځته شوی دی، او پرونه بل ورځ هم د ازادي ګروپو له طرفه د دوی په مقابل کې ځینې خبرګونونه وخدل شو او د دوی نفر د منځل. اوس هم په کابل کې هر ورځ ځینې مسائل رامنځته کیږي، یا مخالفین دي، یا مثلا د دوی په خبره داعش دي یا نور. تاسو ولیدل چې په خپل په
ډیره مننه جنرال صاحب، بیا هم نوبت درکو، سلامت اوسه، سلامت اوسه، بیا هم نوبت درکو. محترم صاحب، د شزو له نظره شاید دا کال تر بل هر کال ډیر لوړو ژورو ډک کال وو. تر ټولو وروستۍ پریکړه د پوهنتونونو په برخه کې وه چې نجونې ورڅخه منع کړي. تاسو که داسې په لنډ ډول کتنه وکړئ، دا کال د ښځو لپاره څنګه کال وو؟ محترمې ساپۍ، بله
اوري،
بله استاسي جاغه،
سلامونه تاسو میلمانه دوی ته او اوریدین لیدون کتا، ډیر خوشاله يم چې نن ورځ په خبرو تاسو سره يم.
سلامات
او دا خو دا اوري،
بله استاسي خبري اورو، ادامه ورکي.
زه تاسو کال د افغان میرمنو لپاره ډیره سخته کادو چې ټول نړۍ جهان او نړیوال ورسره خبرې دي چې واز یو سند د پانتون نه، بلکه ډیر استوند د خزو باندې او د افغان انجونو باندې راغلي. اول چې دا یو خبره اخره وکم چې د امارات راتک په افغانستان کې، په کابل کې مخصوصا په مرکز کې، ډیر راتک د چې لپاره وو، د دې فاته د چې لپاره وو، آیا د افغان د خزو لپاره وو که دوی فاته د افغانستان نیول وو، چې دا دونه استوند د افغان خزو باندې راوړیدم. اول یو استوند خو کله چې دوی راغله مکتب بند کړ، بیا خزو د وظیفې نه وباسل، وظیفه دنده او دوی باندې بند کړ، بیا پارک، مامونه، کلاب، همداسې نور روز د پنتون وخت هغه ورسید نوبت هغه هم بند کړ. ښه، تاسو چې ټول شایان د خزو باندې بندوي او خپل ملحد باندې بندوي، نه پریده غوی په آرام په خوخه جن وکي، نو هغه څنګه تاسو نه خوشاله وسی، هغه څنګه تاسو ومني او تاسو غوی باندې حکومت وکړي؟ دا خو ښکاره خبره ده، نو کزه وایم کنه وایم ځا.
تاسو فکر کوئ چې د ټولو طالبانو نظر د خزو په اړه هم داسې ده چې فعلاً وینو، او که فکر کوئ چې د دوی په منځ کې مختلف خلک دي، ځینې بل ډول نظر لري او ځینې داسې هم هیله لري چې ممکن هغه کسان چې متفاوت نظر لري هغوی به برلاسه شي او د وضعیت په تغییر کې؟
هو، دا یو خبره ده چې دوی اصلا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي. زما په نظر دوی دوه رقم خلک دي، یو خو وايي چې مکتب ده، مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې، خزو پریده وظیفه ته راسي، خپل کار ته راسي او کار وکړي، او نیمایي چې دا هغه نه پریدي. خو دا باید سوال د ستونزه د دوی په خپل منځ ارزي چې ولې دوی داسې کار کوي، ولې نه پریده افغان خزو درس وایي، د انجونو درس وایي، وظیفه ته ولاړ سي. زموږ د افغانستان وضعیت، زموږ د خلک وضعیت دونه ډیر خراب ده چې باید در او خزه باید یو ځای کار وکړي او خپل هیواد لپاره خدمت وکړي.
تاسو ویلی شئ چې تر ټولو د ښځو لپاره بده پریکړه چې طالبانو کړې ده هغه کومه یوه ده؟ تاسو د کار یادونه هم وکړه، مثلا ځینې قیودات دي چې د حجاب په نامه یې وضع کړي دي، د محرم نه پرته د سفر موضوع ده، د تعلیم موضوع ده، په کومه برخه کې
ډېر بندیزونه چې دوی راوړي؟
بله،
دقیقاً.
ډیره مننه، سلامت اوسه، بیا هم تاسو ته درګرزو که خبرې لري ادامه ورکي.
ټول اخی مونږه وګورو، ټول مهمه ده، دا ټول بندزونه هر یو خپل اغیزه کوي. که خزی دنده ته نه پریدي، داسې خزی دا چې بیچاره یوازې خپل د کور د ډوډۍ راوړ هغه مسؤلیت لري، او چې کول لپاره یو لغمه ډوډۍ راوړي. کله تحصیل دا هغه حق ده، هغه د انجونو خزده، انجونو څخه اخیستلی خوده خو حق ده، زموږ دا حق، زموږ ته خدای رسول را کړی ده چې موږ باید از درس وایو، از دکړه وکړو. ځکه څوک چې درس وای خپل اول خپل ځان پیژني بیا خدای پیژني. که څوک خپل ځان ونه پیژني زما په نظر څوک پیژندل نشي او د هیڅ د حق په حقوق باندې هغه
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې کور ودان محترم ساپی. د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور هم د شیبر سره دی. رامسپور صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. تر یوه حده پورې د ښځو مسالې ته چې هغه له بشری حقوقو سره ارتباط لري محترم ساپی اشاره وکړه. که تاسو په مجموع کې د بشری حقوقو له نظره د کال ته کتنه وکړي 2022 کال د افغانانو لپاره له دې نظر څنګه کالو؟
د لوی خدای په نامه سروان صاحب تاسو ته درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متاسفانه د کوم هغه بحرانونه چې د تحول نه وروسته یعنې د 15 د اګست نه وروسته په افغانستان کې رامنځته شو، یعنې د جمهوریت د سقوط نه وروسته په 2022 کال کې هم دوام وموند. دا بحرانونه په سر کې انساني بحران وو چې په هغه کې هم مهاجرتونه وو چې د افغانستان زیاتی خلک اکثرا هغه میدل کلاس طبقه یا متوسطه طبقه چې دوی تعلیم یافته خلک وو دوی د افغانستانه ووت او دغه وطلو لړۍ اوس هم متاسفانه چې دوام لري. په دې کې د افغاني کادرونه وو، انجینران وو، ډاکتران وو، متوسطه طبقه په کلی توګه. دوهم بحران چې په دې کې رامنځته شو او په 2022 کې هم دوام وکړ هغه انساني بحران، یعنی بشردوستانه یا بشري بحران وو چې په هغه کې افغانان ال شو چې د بین المللي تورنې ته مراجعه وکړي او بین المللي تورنې هم ورسره خپل کومکونه دوام ورکړي. دریم مسله چې هغه سیاسي بحران وو چې متاسفانه هغه کوم ملي مشروعیت چې د یو نظام یا رژیم لپاره ضروری ده هغه متاسفانه رامنځته نه شو او په بین المللي کچه هم دغه مشروعیت تر اوسه پورې شتون نه لري. او بل بحران چې دا هم اجتماعي بحران وو چې په دې کې فرهنګي هم مسائل شته، اجتماعي موضوعات هم پکې شته، حقوقي موضوعات هم پکې راځي. خدمات یا خدماتونو ته د خلکو لاسرسي هم په دغه بحران کې راځي چې خلکو د لپاره کوم لاسرسي چې دوی مخکې ورته درلود متاسفانه په 2022 کال کې قطعا موجود نه و یا ډیر پکې کمښت راغلی دی. صحیح لاسرسي او مثلا تعلیم د لپاره لاسرسي او خصوصا او کلی توګه او عمومي توګه چې کوم دغه بحران ته لا هم لمن وحل هغه د تعلیم مسله ده چې متاسفانه د خوځو تعلیم د خوځو کار د پروسته ورځو کې بند شو او دا دغه بحران ته یو بل مرحله داخل کړ. نو د مدني ټولنې فعالیتونه یا چې موږ ته سیویک سپیس ورته وایو، مدني تجمعات دي، مسالمت عامه تجمعات دي، دا هم یو دغه موضوعات وو چې په 2022 کال کې متاسفانه افغانستان د مشکلاتو سره مخ وو. مدني تجمعات سرکوب وسو او دوی ته اجازه ورنکړل شو چې خپل غږ پورته کړي. ازادي د بیان هم په دغه ډول کې راځي چې هغه هم تر ډیره کچه پورې محدود شوی دي. رسنۍ خپل کار بند کړی دي، اکثر رسنۍ خبریالان تر اوسه تر فشار لاندې دي، ځینې تر اوسه په بند کې دي او تقریبا د یو سل شل نه زیات خبریالان په 2022 کال کې په موقتی توګه بندیان شو یا تر تهدید لاندې راغلي دي. دغه کلی موضوعات چې متاسفانه موږ د بشري او د بشردوستانه حقوقو لاندې په 2022 کال کې افغانستان کې د موږ تر نظر لاندې تیر شو.
بله ډېر زیاته مننه رامسپور صاحب. همدا شیبه د جنوبی آسیا د خبریالانو د ټولنې غړی متاسفانه چې د زیا بومیا تلیفون قطع شوی دی، دوباره ورسره زموږ همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي. خو تر دې مخکې یو موضوع چې په ښځو پورې اړه لري، تاسو کتنه وکړه، کتنه واقعا همداسې وي چې ځغلنده کتنه یعنی برسیران پی څوک تیر شي او یوازې اشاره وشي. تر ټولو مسله مهمه مسله دی بشری حقوقو په برخه کې شاید د ښځو مسله وي چې په دنیا کې افغانستان ساری نه لري. نن سبا په هر هیواد کې چې کله د افغانستان یادونه وشي نو ټول حیران پاتې شي چې له ښځو سره ولې دا ډول برخورد شوی دی. کدی شزو په برخه کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، بیا هم تاسو یادونه وکړه، بیا هم یادونه کوم چې تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن تر ټولو د شزو حقونه په کومه برخه کې زیات نقص شوی دی؟
اصل خو سروان صاحب یو شی ته باید اشاره وکم چې دا د بشري حقوقو مسله چې دی یو په بل پسې نغښتې دي، یو په بل پسې تړلې دي، تلل شوې دي، یعنی دا د یو زنجیر په شکل دي، که حق د حیات دي، که حق د کار دي، که حق د حرکت دي، که حق د تعلیم دي، یو په بل یو بل پسې تلل شوې دي. یعنی داسې نه کېږي چې یو حق مونږ ورته وده ورکو، یو حق پر رسمیت باندې وپېژندل سي او نور حقونو څخه اغماز یو یا سترګې پټې سي. نو په دې اساس اول خو باید په دې باندې مونږ او تاسو همیشه کار وکړو او دنیا هم په دغه باندې تاکید کوي چې ټول بشري حقونه مهم دي. د ښځو حقونه په دې کې خو متاسفانه دا خو مخکې هم په افغانستان کې یو مسأله وو، یو اجتماعي مسأله وو، لوی مسأله وو. په دې کې قوانین جوړ شو، په دې کې هلې ځلې ډېر وشو، په دې کې ملي پروګرامونه جوړ شو، دوه پروګرامونه د مخکنی حکومت په وخت جوړ شو چې ملي پلان ورته نومېده. نو دغه ټول حرکتونه اوس سره لاغې نه هم دا یو اجتماعي مسأله پاتې شوې وو. اوس چې دغه تحول راغی متاسفانه په دغه اجتماعي برخه کې مونږ او تاسو بیا هم یو غټ شاتک وکړ چې هغه عمده مسله د تعلیم او د انجینرانو تعلیم او مسله د شپږم ټولګي او د اووم ټولګي نه پورته دا خو په اول کې یو جدي مسله او تر دې وروسته پورې په وروستیو وختونو کې د پانتونو دروازې هم د خوځو او انجینرانو په مخ کې وتړل شو. د خوځو په مقابل کې په مؤسساتو، په خیریه مؤسسو کې، په بین المللي مؤسسو کې، ملي مؤسسو کې د کار حق دا هم د دوی نه واخیستل شو. او کچری مونږ او تاسو د سلو 50 یا او 50 اسلامي هیوادونو ته چې دوی د اسلامي کنفرانس سازمان غړي دي یو کتنه وکړو، نو مونږ ته دا به جواب معلومیږي چې په ټول اسلامي نړۍ کې د خوځو لپاره داسې یو بندیز تر اوسه چا صادر کړی نه دی چې خځې په کور کې کینی، خځې کار ونه کی یا خځې تعلیم ونه کی. نو په دې اساس داسې نشي کېدای چې افغانستان داسې یو حالت رامنځته کړي چې د نورو اسلامي نړۍ څخه جلا یو شی تری جوړ کی. نو په دې اساس دا اسلامي نړۍ دی او په دې کې بعد د خوځو حقوق درناوی وسی، د دوی د کار حق، د دوی د شرعي حقوق او حق چې موږ ورته اهلیت ورته وایو، اهلیت شرعي او قانوني، دا په تیر په ټول اسلامي نړۍ کې دا پر رسمیت باندې پیژندل شوی چې دوی د کار حق لري، دوی خپل مالی صلاحیت لري، خپل مالی ولایت لري، دوی خپل کولای شي تجارت وکړي، کار وکړي، صنعتګری وکړي، هر څه وکړي. نو په دې اساس متاسفانه دا ډیر یو عمده ناورین دی چې نن سبا موږ او تاسو سره مخ یو.
بله بیا هم مننه کوروادن بومیا صاحب، تاسو ته مرکلای وایم.
سلامونه تاسو ته، د تاسو درنو او معززو د باس ګډونوالو ته، او همداراز درنو لیدونکو او اوریدونکو د آزادۍ رادیو ته
سلامت اوسئ. بومیا صاحب، مخکې رامسپور صاحب هم اشاره وکړه چې 2022 کال د رسنیو لپاره او خبریالانو لپاره هم لوړو ژورو ډک کالو. تاسو څه وایئ په مجموع کې دا کال څنګه وو او له ورتیر کال سره څنګه مقایسه کوئ؟
که د 2023 کال سره یا لدین مخکی کلونو سره کله چې دغه تحول راغی، لدی سره پرسنه خو به ناشونی وي سړی وکړي، ځکه یو دوه سیال مسایل سره پرتله کېدلی سي او نه ورته مسایل مشکل سړی سره پرتله کاندي، اما د جمع وړ نه دي، د پرتلې وړ بم نه وي. خو په ټوله کې ما د رامسپور صاحب اشاره واورېدلې، زه غواړم چې دغه مسله چې د افغانستان د مطبوعاتو برخه ورسره لاس او ګریوان ده، دغه په باره کې خبرې وکم. دا موضوع زه په دریو برخو باندې ویشم، یوه د خبریال مسله، یوه د رسنۍ مسله، او یوه د چاپیریال د خبریال او د رسنۍ لپاره د سالم چاپیریال نه موجودیت مسله، په دغو دریو حوزو به ویشم. د رسنۍ برخې ته که راسو، ټولو ته مشخصه ده چې د طالبانو پر اتاک سره تقریبا 60% فعال رسنۍ د موږ په بشپړ توګه لمانځه لاړلې، نشرات لمانځه لاړل، او د پاتې رسنۍ چې نشرات لري دی هغو نشرات په وحشتناک شکل محدود شول. د چاپیریال مسله دا ده چې موږ هغه هیواد یو چې په یوویشتمه پیړۍ کې، یعنی یوازینی هیواد یو چې د رسنیو د فعالیت، د خبریالانو په د فعالیت په ارتباط باندې یو کرښه د قانون په نامه باندې نه لرو، او موږ د شفاهي روزمره شفاهي قوانینو یو هیواد یو. یعنی هر لحظه، هر ورځ، هر فرد کولای شي چې قانون نافذ کاندي او قانون تطبیق کاندي کوم څه سیدای د تخخ کاریږي. دریمه مسله د خبريالانو مسله و چې په 13/2022 کال کې تقریبا 102 ډیر سپېخې د زینو کورنۍ او بهرنۍ نهادونو لخوا سبڅوي دي چې افغان خبريالانو ته پېښې سوي دي. لغې جملې نه دوه کسه خبريالان د موږ وزل سوي دي، درې کسه په خپل مرګ باندې وفات سوي دي، قسمان په خپل مرګ باندې دوه کسه زخمیان لرو چې په حوادثو کې زخمیان سوي دي. تقریبا 9 مورد بازداشت لرو چې دا ډیر وحشتناک بازداشت دی خبريالانو چې دی کار په زمان کې په د اوږده زمان او د لنډ زمان لپاره نیول سوي دي. 22 کسه د کار په دوران کې وهل سوي ټکول سوي دي. درې کسو شدید اختارونه ترلاسه کړي دي. شپږ مورد تهدید او توهین سوي ده او 15 کسه خبريالان تا اوس هم ورک دي، ناپدید دي. نو په ټوله کې 102 درس مورد حوادث یا 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 ګرم حوادث سره خبريالان مخامخ سوي دي چې د نورو کلونو په پرتله باندې دا ډیر وحشتناک حالت راټرکی. او په ټوله کې د رسنیو د خبريالانو فعالیت د دغه حوزي فعالیت کسای وګوري دا د نورو کلونو په پرتله باندې په زندان کې ژوند یعنی هیڅ نو حق او هیڅ نو آزادۍ او هیڅ نو خدای رابیت نه برخمن نه رسنی او نه خبري.
طالبانو اعلان وکړ چې
پولنی رسنی کارون کې هم
دوی اعلان وکړ چې د رسنیو د شکایتونو کمیسیون یې فعال کړی دی. فکر نه کوي چې دا یو پرمختګ دی؟
دوی ډیر داسې اعلانونه کړي دي چې هغه یوازې د اعلان په حد کې پاتې. دوی اعلانونه د اعلان لپاره کوي. تشکن فعالیت هم دوی اعلان کړی د رسنیو د کمیسیون په نامه باندې. حال دا چې کله قانون موجود نه وي دغه کمیسیون د کوم قانون له مخې دوی فعالیت کوي، د کمیسیون د غړو صلاحیتونه څه دي، دوی مکلفیتونه څه دي، د کوم قانون په رڼا کې یو حکومتي شخصیت یا یو حقیقي شخصیت له رسنیو نه شکایت کوي، دوی د څه په مبنا باندې د دغو رسنیو له فعالیت نه څار کوي، د کوم قانون د موادو یا د کوم قانون د احکامو مطابق د دغو رسنیو د فعالیت هغه خواله یا بدواله یا هم قانونی توب یا غیر قانونی توب دوی ارزیابی کوي. یوازې او یوازې د بحث د جوړېدو لپاره او یا د عامه ذهنیت د یو څو ورځو تسکینېدو لپاره ځینې اعلانونه سوي دي، ولې هیڅ نوه مثبت نتیجه نه ده په مرتبه سوي.
ډیره زیاته مننه کوربدن رادمنش صاحب. له پوځي نظره فعلاً په افغانستان کې لوی تهدید څه دی یا څوک دی یا کومه ډله ده ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې 22 ګروپ تروریستي ډلې شته چې داعش اهمترین تهدید په افغانستان کې ده. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستانی طالبان اوس په کونر، ننګرهار او همدارنګه په خوست او په پکتیا کې استه چې کله کله د دې خوا پاکستان کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي او پاکستان د دغه په پلمه پر افغانستان باندې مثلا په ځینې بندرونو باندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دا مهمه ده چې وسیرل شي چې ولې موږ وایو چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه چې مخکې ټول جهان پکې شاهد ده چې وو اوایي چې نسته اما استه. همدارنګه تاسو ولیدل چې د القاعده رهبر په کابل کې د منځلار په کال کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر ورځ په افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي او وزارت دفاع او وزارت داخله تاسو ته بهتر معلومه ده چې د محل د تلاقی د مفکورو یعنی افراطی مفکوري راګرځیدل او د خلکو عقاید د دلارنه تفتیش کیږي او د خلکو په مقابل کې د دوی قوت استعمالي شي. یعنی په افغانستان کې سه هر موضوع سه اوس تاسو د ملګرو له طرف نه واوریدل نظامی ارخ لري. مثلا دا رسانه د چا له طرف نه سرکوب کیږي یا مثلا د ښځو حق د چا له طرف نه. دلته ټول افغانستان د یو ګارنیزون یا د یو قطعې په شکل رامنځته شوی دی چې په هر ساحه کې د نظامیانو په ښه توګه استفاده کیږي. نه یعنی خلک ځورول کیږي د نظامیانو له طرف نه یا د هغه الجاري سربازان سی ورته وایي سی د اطراف نه راغلی او په ښار کې د خلکو په نظر بیخی بیگانه اخکاری او دوی هم د خلکو په مقابل کې خپل صلاح استعمالی په هر ولایت کې مظاهره رامنځته کیږي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې د افسرانو حق متقاعدین چې یو نیم کال کیږي چې دوی حق نه دی ورکړل شوی بیا هم دوی ته ګواښونه موجود دي چې باید خپل خبرې چاته ونه رسي. رسانه د دوی نه هیڅ خبر نه دي چې وضعیت د دوی سره څه ده. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان او ایران په منځ کې همیشه ځینې تاوتریخوال رامنځته کیږي. د پاکستانی سربازان او افغانی طالبان همیشه د دوی په منځ کې شخړې رامنځته کیږي. په ازبکستان کې په هغه جزیره کې سیمخ کې د ویل چې د داعش له طرف نه هلته ځینې مشکلات رامنځته شو. دا یو مشکل ده. مثلا په کندوز کې د تاجکستان په پولو کې ځینې مشکلات رامنځته شو. اوس هم په بدخشان کې د هغه تروریستي ډلې چې هلته ځای په ځای دي او د تاجکستان د سربازانو په منځ کې ځینې شخړې رامنځته کیږي. دا هم مشکل ده او مشکلات اصلا سیاسي مشکلات دي په افغانستان کې چې متاسفانه نظامیان د دوی په مرافع باندې استعمال کیږي او استعمالي نتیجه داده سی په افغانستان کې وضعیت نامنه کیږي نامنه سوی نامنه دی. او تاسو په ټول ولایتونو کې تاسو ګوري چې مشکلات هر
ورځ سلامت اوسه
زیاتیږي او دا زیاتی دو معنی داده سی مونږ د امنیت خواندان
ډېره مننه جنرال سیبر رادمنش. د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی فهیم سادات هم دا شیبه له موږ سره له استودیو سره مواصل دی. ورته هرکلی وایم سادات صاحب. ستاسو په نظر په دې کال کې د افغانستان اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره څنګه وي؟
زه فکر کوم د طالبانو د راتګ نه وروسته 15 د اگست نه وروسته ګاونډیو هیوادونو داسې اټکل کوو چې ګواکې بعضې هغه ستونزې چې د جمهوریت په وخت کې د دې هیوادونو ته مخامخ وي هغه به د طالبانو د راتګ سره کم یا له منځه لاړ شي او یا به محدود شي. مثلا د داعش په افغانستان کې فعالیت په افغانستان کې د یو جنگ شتون او په افغانستان کې د خارجي ځواکونو شتون چې البته دا یو ځانګړي هیواد ته یو ستونزه وه او د افغانستان نه د مهاجرت یا د خلکو د وتلو بهر ته دا هغه ستونزې وې چې زمونږ ګاونډي هیوادونو داسې فکر کاوه چې د طالبانو راتګ سره به د داعش کمزوري شي یا به د منځه لاړ شي، مخنیوی به وشي، ناامني به په افغانستان کې د منځه لاړ شي، جنگ به ختم شي او سوله به راشي. او د سولې د راتلو سره او د جنگ د ختمېدو سره به مهاجرت او د وطن پریښودنه د افغانانو لوري کم شي. دا به په دې ګاونډي هیوادونو باندې فشار کم کړي. برعکس کله چې طالبان قدرت ته راغلل دا ستونزې لا ډیر شولې په افغانستان کې داعش مخ په پیوړی دود چې دی ایران او مرکزی آسیا په ځانګړي توګه باندې زیات تشویش کړی دی. موږ تاسو وکتل چې مهاجرت څو چنده شو او دا لړۍ اوس هم دوام لري چې دا زمونږ همسایه ملکونه که پاکستان دی که ایران دی او که مرکزی آسیا دا تر فشار لاندې راوستي دي. په افغانستان کې د جګړې هغه
ساده سب یعنی تاسو ډېر تمرکز په مهاجرت دی، یعنی له ګاونډیو سره د افغانستان اوسنۍ ستونزه یوازې د مهاجرت مسله ده که ځینې نورې خبرې هم شته؟ مخکې جنرال صاحب اشاره وکړه چې له ایران سره له پاکستان سره ځینې سرحدي نښتې وشوې، حتی داسې هم وس ویل کېږي چې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې نور دوی له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو سره خبرې نه کوي بلکې له افغان طالبانو سره غواړي خبرې وکړي، ځکه چې هغوی د هغو حملو مسؤول بولي چې د پاکستان په خاوره کې ټي ټي پي کوي.
زه دې ته اتلم، بله مسله دا هم وه چې طالبانو ونه شو کړلی هغه څه چې اټکل کېدو د نړیوالو څخه هغه خپل رسمیت واخلي او وپیژندل شي او د ګاونډیو سره هغه څه چې هغوی فکر کوو چې دیو به یو همشموله شکل یو حکومت رامنځته کړي چې په هغې کې د ګاونډیو منافع هم خوندي وي، یعنی د ګاونډیو هیوادونو چې کوم دلته هغه خلک دي یا نفوذي افراد دي هغه به په حکومت کې شامل وي او د پولو امنیت به لا خوندي وي د جمهوریت د وخت نه وروسته. اما موږ وکتل چې دا ټول مسایل هغه څه چې فکر کېدو ونه شو، نو تر کومه چې په افغانستان کې د طالبانو د ګاونډیو سره د پولو په سر لانجې ډېرې شي، د افغانستان نه مهاجرت لا ډېر شي، په افغانستان کې نا امني زمونږ ګاونډیو ته لا هم صدمه ورسي، موږ او تاسو د بعض بیلګو شاهدانو چې د افغانستان د شمال نه په تاجکستان په مرکزي آسیا باندې بریدونه وشلو، په د ټي ټي پي فعالیت په افغانستان کې د پاکستان په مقابل کې، نو دې کړو ته او کړنو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې د ګاونډیو هیوادونو هغه اولی دید یا لرلید د طالبان
ساده سب. ځینې خبرې ځینې نورې هم شته، مثلا اوس له چین سره طالبان نسبتا ښه اړیکې لري، له منځنۍ آسیا له ځینې هیوادونو خصوصا له ترکمنستان او ازبکستان سره ښه اړیکې لري، ویل کېږي چې له ایران سره هم اړیکې ښې دي، او حتی له هند سره چې توقع وه چې د هند او افغانستان اړیکې به خرابې وي، لیکن خرابې نه شوې، که ډېرې د جمهوریت د دورې په شان نه دي، حداقل خرابې نه دي، له څه ناڅه هند کومک هم کوي له افغانستان سره.
زما په آن د هندوستان سره د طالبانو په ډېر یو سمبولیک شان رابطه شته دی، تر ډېره حده پورې په بشري برخه کې دي، هیڅ نوه سیاسي او نظامي راشه درشه یا راکړه ورکړه موږ نه لرو فعلا د هند سره، او په عین زمان کې د ایران سره زمونږ د طالبانو رابطه د یو کال مخکې نه اوس خرابه ده. مرکزی آسیا د داعش د بیا وړي کېدو نه په لوړه کچه په تشویش دی، او هغه څه چې هغوی اټکل کوو چې طالبان به د داعش مخنیوی کوي
دغه تشویش خو مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسي چې د دوی و دا تشویش وو، لیکن په تیرو شپاړسو میاشتو کې خصوصا په دې کال کې فکر نه کوي چې له ازبکستان سره د طالبانو د حکومت روابط نږدې شوي دي؟ حتی هغوی په دې هم کار کوي چې د افغانستان له لارې ریل تر پاکستان ورسوي.
تاسو یا وګورئ، یو مسله خو د توازن ده چې مرکزی آسیا په داسې یو موقف کې ده چې هغوی اوس دې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې د لا ناامنیو مخنیوی وکړي، او د دې لپاره هغوی دې ته اړین دي چې د طالبانو د حکومت سره ښې اړیکې ولري. سره د دې چې تاجکستان د نورو آسیایي ملکونو په نسبت د طالبانو سره اړیکې تر ډیره کچه خرابې دي او حتی د طالبانو مخالفینو ته زیان ورکړی دی. ولې زه بیا هم دا خبره تکراروم چې د جمهوریت په وخت کې د داعش په اکله باندې د جمهوریت په اړه بعضی مبهم بحثونه وو چې ګواکې امریکایان او جمهوریت د داعش په راوړو کې افغانستان ته یا د داعش په پیاوړي کېدو کې یا لاس لري او یا هم د مرکزی آسیا د امریکا د منافعو په خاطر باندې د امنیت د خرابېدو په برخه کې ډېر جدي نه دي، ډېر کوټلي ګامونه نه اخلي. اما هغه د طالبانو هغه سټند ته په کتو فکر کوو چې طالبان به د داعش په مقابل کې لا کلک مبارزه وکي او کلک مخنیوی به وکي، خو دا چې د طالبانو د ضعف او د طالبانو په افغانستان کې دراتک نه وروسته داعش مخ پیاوړی کېدو شو، دا یو الارمینګ نقطه وه د مرکزی آسیا لپاره چې دا اوس داسې نه ده چې دوی به د طالبانو هغه روابط د مرکزی آسیا سره خراب کړي، ولی هغه څه چې لومړی دوی ته په یو مثبت نظر کتل کېدل مرکزی آسیا اوس په ته مجبوره ده چې
بله. لیکن تاسو وایئ داعش پیاوړی شوی دی، طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې د پخوا په شان جبهه نه لري، یوازې بمی حمله کوي چې هغه د یو کنټرول ډیر اسانه نه دی، یعنی یو ډیره وړه ډله هم دا کار کولای شي.
نو داعش خو د جمهوریت په وخت کې کوم ولایت نه فتح کړی، د په دغه بازو ولسوالیو کې شتون درلودو، تر یو کچه پورې په جلال آباد کې، په ننګرهار کې وخت کې دوی د درې ولسوالۍ حتی خپل د ورقی لاندې راوستلې، اما هغه ته بېرته ونیول شولې او داعش پخوا هم دغه د بریدونو په کچه کې وو.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ، بیا هم نوبت درکو. محترم شایسته صاحب، متاسفانه چې دوی تلیفون قطع شوی دی، خیر شاغل رامسپور ته به ورشو. شاغل رامسپور، ستاسو په نظر څه ډول فشارونه مرسته کولی شي چې طالبان د بشري حقونو په برخه کې خپل دریز بدل کړي، هغه برخو کې چې دوی تر لدوی باندې انتقادونه کیږي هغه اصلاح کړي؟
دا خو ډیر استونزمن مسله هم ده، ځکه چې متاسفانه هغه رقم چې مخکې میلمنو هم وفرمایل چې دوی خبرې کوي، وعده کوي، متاسفانه په عمل کې ډیر سست دي. نو کچېری مونږ او تاسو زیر سنو په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری خاص استازي ښاغلی ریچارډ بنت د افغانستان د بشري حقونو د ارزولو لپاره او د گزارش ورکولو په اړه وو تاکل سو، او د هغه ماموریت یو بل کال ته هم اوس دوام ورکل سوې ده یا ساين سوې ده چې کار وکړي. نو د ملګرو ملتونو دا یو وسیله ده چې مثلا دغه خاص گزارشګر وضعیت سیړي، خپل گزارش وړاندې کوي او موجوده حاکمیت ته هم خپل وړاندیزونه وړاندې کوي. تیر ځل چې دغه خاص استازي د افغانستان څخه کتنه وکړ، یو سلسله پیشنهادونه موجوده حاکمیت وړاندې کړل چې د بشري حقوقو د بهبود لپاره ډیر اړین دي، خو متاسفانه لا هغه هنه رئیس کچیر مونږ او تاسو زیر سو پدې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. تاسو فرض کړئ دغه اسیرانو وزل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې هم منع دي او د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هم ممنوع دي، پدې کې دوی ول چې مونږ یو آیات تاکو، یو کمیسون تاکو چې دا وسیړي. ترو سره دغه کمیسون د کار ارزونه نه دی سوی او دغه نتیجه خلکو سره بین المللي مراجعو سره شریک سوی نه دي. همدغه رقم د شکنجه او خپل سر نیولې او قتلونو په ارتباط چې دوی افراد تر سره کوي، بین المللي مختلف بشري حقوقو مراجع گزارشات ورکړي دي. ترو سره په دغه اکله یو د معافیت کلتور او فرهنګ حاکم دي، هیڅ شا په دغه مسله باندې مضمون پیژندل سوی نه دي، محاکمه سوی نه دي او مجازات سوی نه دي. نو په دې اساس بین المللي ټولنې کېدای شي چې همدغه سیاسي مشروعیت، بین المللي مشروعیت چې یو د هغه مهم مسایلو څخه دی چې باید رامنځته سوی وای، د دغه څخه ډډه وکړي. او اوس خو په دغه څو ورځو کې مونږ او تاسو اورو چې د سینې بین المللي مؤسسات هم خپل کارونه درولي دي یا تعلیق حالت رسولي دي، او خپل نهادونه هم کېدای شي دوی ګاونډي ملکونو ته انتقال کړي. دا خپل یو بل فشار دی، نه یوازې دا فشار یو سیاسي اړخ لري، بلکې افغانستان خلک، افغانستان ولس باندې هم یو سلسله فشارونه په دې کې راځي چې متاسفانه د مونږ خلک لاغې نه متاثر کیږي. نو په کلیت سره کچېری مونږ او تاسو زیر سو یو حکومت یو حاکمیت باید یو سو شی په نظر کې ولري چې متاسفانه دغه موجوده حاکمیت دغه مسایل په نظر کې نه نیسي. په سر کې د عدالت مسله ده، د قانون حاکمیت ده، په دې کې بشري حقونه، مدني حقونه، اجتماعي حقونه، سیاسي حقونه ټول راځي. او بل مسله دا چې خلکو ته باید په حاکمیت کې ونډه ورکړل شي، چې موږ مخکې د جمهوریت سیستم و او خلکو خپل اصل د نمایندګي درلود، یا خپل نمایندګان په پارلمان کې درلود، یا رئیس جمهور په مستقیم ډول دوی لخوا ټاکل کېده. متاسفانه دغه د ریپرزنټیشن یا د نمایندګي اصل اوس افغانستان کې ختم شو. بله مسله ارائه د خدمات دی، خدمتونه باید ولاندې شي. خدمتونه اوس شتون نه لري، دنیا اوس حق پاک پاتې دي چې اوس لاسرسی د عدالت محکمې نشته، قاضیان ټول موقوف دي او نوي قاضیان ټاکل شوي دي. خلک وسیقې نه اجرا کیږي، یو نکاحت نه اجرا کیږي، یو دوسیه نه سلل کیږي په عدالانه توګه. بله مسله تامین د امنیت ده. دغه ټول مؤلفي دي چې په دغه مؤلفي کې متاسفانه موجوده کسان چې طالبان دوی پاتې راغلي دي، نو نړیوال مجبور دي چې خپل فشارونه، سیاسي فشارونه راوړي. خو په عین حال کې د بشري کومکونو ته دوی مجبور دي چې د افغانستان د ولس لپاره دوی دوام ورکړي.
بله، تاسو چې دا ډېره مشکله مسأله ده چې څنګه ممکنه ده چې په راتلونکي کال کې حداقل د تغییرات راشي او د بشری حقوقو وضعیت بهتره شي، البته د فشارونو په وسیله. د بشری حقوقو په برخه کې راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وړاندیز کړی دی چې طالبان دی د هاګ د جرمونو محکمې ته معرفي شي او هلته دی هغه سرغړونی چې دوی کوي هغه وڅېړل شي. فکر کوي چې دا یو لار ده؟
متاسفانه موږ د جمهوریت په دوره کې هم ولې چې هر کله د بین المللي جنایتونو، بین المللي جرمونو محکمې خبره پورته کیدل، هغه کوم جنگ سالاران، هغه کوم کسان د خلکو چې د خلکو په ظلمونو او په وحشتونو باندې تورن وو، دوی هم مقاومتونه کوله او دوی حتی د خپل ځان لپاره په پارلمان کې د عفو قانون تصویب کړ. نو دا یو سمبولیک شی و، هغه وخت هم نتیجه نه درلود متاسفانه. اوس هم چیزی ګورم شخصا سره له دې چې ښاغلی ریچارډ ډېر هلې ځلې کوي، خو دا هم دومره اغیزمن به نه وي. کیدای شي د ښاغلی ریچارډ موندنې او د نورو بشري بین المللي سازمانونو موندنې گزارشات دا یو ډول نه یو ډول د جنایتونو د موجوده بشري حقونو د ناورین او د وضعیت مستند کېدل ووسی، او دا کیدای شي په آینده کې که چیرې داسې یو وخت راشي چې بین المللي محکمې په دغه باندې غور وکړي، له دغه مستنداتو څخه دوی استفاده وکړي. اما د هغې نه بغیر فکر کوم دا هم یو ډول یو سیاسي فشار دی. خو دنیا مجبور دی چې په خپل حقوقي موازین چې دوی لري، حقوقي چوکات چې نن سبا د بین المللي اصولو او بین المللي حقوقو په چوکات کې شتون لري، دوی خپل هلې ځلې وکړي، خپل وارنینګونه او اخطارونه ورکړي. اما داسې عملی شی نه دی چې په ډېره عاجله توګه افغانستان ولس ته یو څه راوړنه راوړي.
بله، ډېره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. دا خبرونه مو د 2022 میلادي کال چې نن ورستي ورځ ده پیښو ته او مسائلو ته ځانګړې کړې ده ورته کتنه کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د پوځي چارو نظر خاوند جنرال محمد رادمنش، او همدارس څو میلمانه نور مو هم درلودل چې اوس نور را سره نشته، لکه شاغله زیاب بومیا او محترمه شایسته ساپی. همدارس د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي فهیم سادات هم لرو چې لا هم له سټوډیو سره وصل دی. سادات صاحب، ستاسو نظر څه دی چې څه باید وشي چې به افغانستان وضعیت راتلونکی کال تغییر وکي او بدلون راشي؟ کوم فشارونه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې طالبان ته په کار ده چې په خپل چې د 2022 کال لا یو نتیجه واخلي چې کوم رقم چې دیو مخته روان دي، په دا رقم بستونځمنه وي چې دیو نړیوال پر رسمي توګه پیژني او په افغانستان کې شته ستونزې دیو او کولی شي تر یو کچه پورې حل کړي. خو په دا وی چې لومړی طالبان په 2023 کې خپل د اپروچ د تغییر ورکړي. دویمه مسله دا ده چې نړیوال باید همدغه کم جدیت چې وسخی پا په همدغه جدیت باندې راتلونکي کال کې هم مخکې لاړ شي او طالبانو ته د کنسیشن ورکولو نه ډډه وکړي. او دا کومه پالیسي چې د ایزولیشن او انگیجمنت یا هم د خبرو اترو کولو او هم په عین زمان کې د فشار راوستلو پالیسي ده دې ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې دا به تر یو کچې پورې نتیجه ورکړي. په عین زمان کې ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان دننه په کور دننه که څه هم دا ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده، اما ناممکن نه ده. خلک باید خپل آواز اوچت کړي، مظاهرې وکړي، سړکونو ته راوځي او د خپل حق غوښتونکي شي. په عین زمان کې زه فکر کوم چې احتمالا تاسو اوس وګورئ د طالبانو او د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په منځ کې یو بهرنی هیواد دی چې مثلا دوی ته اوسه پورې د کومک یا د مرستې هغه شین چراغ نه دی ښودلی. که چېرته دغسې یو کار وشي نو دې کې شک نشته چې په اوسني شرایطو کې چې طالبان د خورا ډېرو ستونزو سره مواجه دي، د طالبانو مسله مخالفین به ډېر زر وکولی شي چې طالبانو ته یو ننګونه شي. دا هم یو هغه د فشار عامل کېدلی شي چې طالبان په جدي توګه او په ګراندي شکل باندې په خپل رفتار کې تغییر راولي.
بله، ډېره مننه سعادت صاحب. څنګه چې مې مخکې هم وویل، دا خبرونه نه یوازې د رادیو له لارې بلکې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. زموږ ځینو اوریدونکو د فیسبوک له لارې پیغامونه لیکلي دي، تبصرې یا کمنټونه لیکلي دي، او همکار مو حسیب تلاش دا لوستي دي او همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. له به واورو چې اوریدونکو څه لیکلي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. په دې اړه د نن ورځې د خبرونې د موضوع په اړه ځینې کسانو تبصرې کړې دي چې زه لنډ دلته تاسو اوریدونکو سره شریکوم. په امریکا کې لیکلي دي، آیا واکمن د هر څه ولې په فکر کې نه نیسي؟ سدارنګ پریکړې خپل د دوی نظام ته هم ګواښ پیښوي. شیرین تنها به لیکلي، یعنی زموږ نه بدبخت خلق په مخ د ځمکې کې نشته د دوی په وینا. عاشور زیبا بیلی که په وطن ډیر بد حالت دی. د طالب جان حقمل په نوم یو مخاطب بیلی کلی دی، دغه کال د افغانانو لپاره ډیر بد کالو. داسې ګڼ نور تبصرې هم اوریدونکو او د فیسبوک کتونکو شریکې کړې دي.
یعنی خوشبینی کم اپ کې ویني نشته،
ډیره کم خوشبینی ده. ډیره یو د تیر کال د بد وضعیت یادونه کړې ده.
مننه کور ودان تلاش صاحب. جنرال صاحب تاسو ته بیرته درګرځم. جنرال صاحب رادمنش، دا کال دا چې وس تیر شو میلادي کال، د طالبانو د وسلوالو مخالفانو لپاره څنګه کالو؟ هغوی فکر کوي چې پرمختګ کې درلود که تر ورتیر کال د هغوی لپاره ښه کال نه و؟
درسته ده، گرچه سی د خپل مخالفینو په مقابل کې دوی تیر تحرکات درلودل، اما زه فکر کوم سی دا تحرکات د دل لپاره مؤثره بنیه سی د دوی اصلی هدف دا نه دی سی په افغانستان کې داسې نظام رامنځته شي سی د خلکو حقوق پکې خوندي وي. تاسو ته معلومدار ده سی د دغه کال په اوګدو کې د هغه نظامی منصبداران چې مخکې په جمهوریت کې شامل وو، د دوی نه د 500 زیات نفر تر اوسه د منځه تللی دي. همدارنګه د دغه نظامی تهدیدات چې دوی کړی، یا مثلا د خپل مخالفینو په مقابل کې یا د نورو خلکو په مقابل کې، زیاتره د مونږ او تاسو خلک زیانمن شوی دی. 1500 نفر تر اوسه د طالبانو له تهدیداتو څخه بهر تللی. همدارنګه هغه امنیتي افراد چې تر اوسه نیول شوی بدون د محاکمې نه تر اوسه په زندان کې استه، اما د دوی په ژوند کې کوم تصمیم نه دی نیول شوی. دا معلومدار ده چې مونږ باید د دفاعی او امنیتی ځواکونو په خاطر د ملل متحد یا د هغه هیوادونو چې په منطقه کې دی باید فشار پر طالبان باندې راول سیسی یو حکومت هم شمول سی باعث
و یعنی تاسو وایئ چې نظامی لار د مشکل د حل لپاره مناسب نه ده، بهتر ده چې له سیاسي لارې استفاده وشي.
هم معلوم دار ده چې نظامیان خو همیشه د خپل وطن دفاع کوي، اما دا سیاستمداران دي چې د وطن او د خپل په منافعو په سر ځینې تعاملات رامنځته کوي چې نظامیان مجبور دي چې د دوی نه هغه کې مدافع وکړي. تاسو ته معلوم ده مونږ اوس مضبوط اردو نه لرو چې وضعیت د امنیتي تغییر ومومي. مثلا مونږ رادار نه لرو، په افغانستان کې نظامی محاکمات نسته، فقط حق الجاری خلق کول سي سي په هر چا باندې لاس پوری کی او دوی ته سزا ورکي. دا ډیره بد خبره ده سي اوس په افغانستان کې رواج شوی دی. تاسو ته معلوم داره ده سي حق سفارتونه سي په افغانستان کې مخکې مثلا روسیا، چین، پاکستان وو د دوی په مقابل کې ځینې تحرکات رامنځته شو چې دوی هم خپل نمایندگان د افغانستان نه وایستل.
بله،
دا پر امنیت باندې ډیر تاثیرات کوي. او معلومدار ده چې هغه مخالفین چې اوس په افغانستان کې استه دوی هم پویږي چې وضعیت څنګه ده.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
هم د خلکو په نفع کې نه ده، او دا خلک او امنیتي ځواکونه یا مخالفین خپل منځ کې حتما ارتباطات لري. په دغه ارتباطات
سلامت اوسئ. ډیر مننه جنرال صاحب رادمنش.
خپل تصمیم نیسي
کور ودان جنرال صاحب رادمنش، مننه چې زموږ بلنه مو منله. همدار از د بشری حقوقو د فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، د سیاسي او امنیتي چارو د شنن کې فهیم سادات، همدار از د شاغل ضیا بومیا، ډیر مننه کوم د محترم شایسته صاحبۍ هم منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لته سو اوریدونکو هم مننه چې رادیو مو اوریدل او په فیسبوک مو مشتاقب کو.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سب دی دنا بے دی دنا ور نظم، سب دی دنا بے دی دنا ور نظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمال ار دې را واستما، واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمال ار دې را واستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې